دا کدی در مخه بنجان غالي وي ورسته مشتوله کو.
بله بسیار زیاد تشکر از خانم محمد از ولایت کندهار. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه مایکروفون شما. برنامه بعدی ما سریال ساعت خبری است که اکرام الله اکرام در استودیو هستند و خبرهای ساعت 4 را به شما تقدیم میکنند. اکرام
سلام مدن مرسلین سیف قربان. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساعت خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او په تخنیک چارو کې را سره عبد الله عبد همکاري کوي. تاسو ته هر کله او خراغ لاس توایو په دې هله چې خو وسی او ری چې د افغانستان ولسمشري مانی وای چې له حق ورسته چې ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کړي اجرایي ریاست وجود نه لري. نور مطالب هم لرو خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ورو چې نه جې صافي برابر کړي.
سلامونه د هم د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان جمهوریت ریاست ډاډ ورکوي چې هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ګرځي چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. په کابل ښار کې دوه سیکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوي او د اوکراین چارواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د ولسمشرۍ د لوړی له مراسم وروسته نور اجرایي ریاست وجود نه لري. د خبرې د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی شیبه مخکې په یو خبری کنفرانس کې وکړې، خو اجرایي ریاست تر اوسه په دې اړه سند ویلي. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې لبلی خو د افغانستان جمهوریت ریاست ډاډ ورکوي چې هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ورګرځي چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د جمهوریت ریاست د فرمان په اساس دا تضمین موجود دی. دای وی د فرمان په اساس هغه کسان چې له بنده خوشی کیږي بیرته به جګړې ته نه ګرځي او طالبان هم له جګړې لاس اخلي. کچېرې موږ مطمئن نشو چې د دغه طالبانیانو له خوشی کیدو وروسته امنیت نه تضمین کیږي، هغه کار به نه تر سره کوو. جمهور ریاست وایي تر اوسه هیڅ طالب بندي نه دی خوشی شوی. لبلی خوا زلمی خلیلزاد ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې چې بیګای صادر کړی تر 15,000 طالب بندیان به د طالبانو د نوملړ په اساس د شنبې له ورځې له بنده خوشی شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبې په شپه دا فرمان ورکړی چې پکې ویل شوي لومړی به د کاپ له 23 د پروان له زندان او توقیف ځایونو د 1500 بندیانو د خوشی کېدو پروسه پیلېږي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 15,000 طالب بندیانو د خلاصون شرط ایښی. په کابل ښار کې دوه سیکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل ټکول شوي. کلیپ او اجمیت سنگ دواړه ورونه دي چې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې دلیل وهلي چې هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی.
یا دمسې صاحب دکان کې راغلو چې سودا مې ورکو اول دوه نفر وو درې نفر شو بیا فورت وکړو څو نفر شو ټول دکان یې ګډبډ کړو ټول شیان یې تو د کو پیسې مې چې چې نه دی وره
درې نیم لکه ډېر لکه ساړه شوی دا داسې اوازه وو چې تاسو په انتقاد موږ مسلمانان باندې ظلم تاسو باندې ظلم کوو.
خو د کابل امنیه قومندانی چرواکی وایي د سیکانو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې به تر پلټنې لاندې ونیسي. د سالنګ لوی لار د واوري ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت رئیس زمیر عمرخیل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړه. نوموړي وویل چې د سالنګ لوی لار چې د هیواد مرکز له شمالي ولایتونو سره نښلوي د واوري ورېدو او سخت توپان له امله تر نامعلومې مودې پورې تړل شوې. د هم بهرنی خبرونه. د پاکستان د حکومت یو ویان وایي د دغه هیواد د هوایي ځواک یو الوتکه پلازمینه اسلام آباد ته نږدې نسکوره شوې ده. د حکومت د غویان نن چهارشنبه ریوټرز اژانس ته ویلي موږ په مړو پسې د پلټنې عملیات کوو. سمدلاسه د دغې الوتکې د نوعیت په اړه معلومات نه دي ورکړ شوي. ریپورټونه وایي دغه الوتکه چانتارا ساحې ته نږدې نسکوره شوې ده. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې په حواله امنیتي ځواکونه او امبولانسونه د پیښې ساحې ته رسېدلي دي. لبلی خوا د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د ناروغانو شمیر 900 ته ورسېده. د دغه وزارت یو چارواکي ډاکټر عرفان طاهر د ازادي رادیو مشال څنګه ته د خبر تایید کړ. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاه ویلي له ایران سره پر پوله د قرنطین څلور مرکزونه جوړ شوي. چارواکي وایي 15 نور مرکزونه به هم جوړ شي. لبلی خوا د اوکراین چارواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه ښوونځي او پوهنتونونه بندوي. دا اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کېږي. د کیف ښاروال نن پر خپل فیسبوک پاڼې وویل چې د کنسرټونو او کنفرانسونو په څیر د خلکو پر راغونډېدو به هم په دغه ښار کې سر له سبا محدودیتونه ولګول شي. سینماګانې او شاپینګ مالونو کې تفریح ځایونه به تړل کېږي. د کیف ښاروال وایي عام ترانسپورت په عادي بڼه خپل فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالاتونه له ایران غوښتنه وکړه په بشري لحاظ ټول امریکایي وګړي چې په دغه هیواد کې په غلطه توقیف شوي د بشر دوستۍ له مخې خوشي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو اعلامیه کې ویل که کوم امریکایي وګړی مړ شو امریکا به د ایران رژیم په مستقیم ډول مسؤول وګڼي. ښاغلی پامپیو ویلي چې امریکا ځواب به قاطع وي. دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې خبري راپورونه وایي کورونا یا کووېډ 19 ویروس د ایران په هغو زندانونو کې هم خپور شوی چې امریکایي وګړي پکې ساتل کېږي. دا هم دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ لازادي رادیو نوري درنو اوریدونکو ناجیا ساپي و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. ل دې وروسته په خبرونه کې دا مطالبه موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته نور اجرایه ریاست وجود نه لري.
خب دیگر طبعا وقتی که مراسم تعلیف برگزار شد دیگر ریاست اجرایه وجود ندارد.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه د فرمان له ورکړې وروسته دواړه لوري باید سملاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مانی ویلي په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي.
د ولسمشر د فرمان پر اساس به په لومړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د هغوی عمر، روغتیایي وضعیت او
د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپالو. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د طالب بندیانو د ازادیدو په برخه کې د بشر حقوقو د نقص ویرشته.
هغه باندې واضح خبره ده چې د اسلامي نظر نه وګوري چې د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه.
د افغانستان د بشر حقوقو سازمان رئیس لالګل لال سره مو په دې اړه مرکه کړې. د خبرونه په دوام به نشر کو. په کابل ښار کې دوه سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوې دي. په دې اړه هم ریپورت لرو. دا به هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په خانه کاندید وایي د افغانستان د سولې په هر موافقه کې باید خزي ونډه ولري. نور مطالب هم لرو. تر پای راسره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، روانه خبرونه مو تر 15 بجو ده. زه اکرام الله اکرامی مو د تخنیک په برخه کې را سره عبید الله عبید همکاری کوي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته نور اجرایه ریاست وجود نه لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې تابن کله ولسمشر لوړه تر سره کړی دا نو اجرایی ریاست نور وجود نه لري که څه هم تر دې دمه اجرایی ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي یووالي حکومت د هوکړې له مخې د نوي حکومت د کار تر پایله دوی خپل کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو 15 کلونو لپاره د لوړې مراسم د تیرې دوشنبې په ورځ باندې ترسره کړل چې ورسره تر څنګ عبدالله هم خپل ځان ولسمشر اعلان کړ او د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې چې په سپیدار مانۍ کې جوړه شوې وه د لوړې مراسم یې ترسره کړل. زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه د فرمان له ورکړې وروسته دواړه لوري باید سملاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مانی ویلي په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي. د طالب بندیانو د بخښنې او ازادۍ په اړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي له هر آزاد شوي زنداني لیکلې ژمنه اخیستل کېږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ستنېږي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د فرمان له صادرولو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا کار د سولې په برخه کې لوی ګام بللی دی. خغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا بندیان به د طالبانو لخوا د ورکړل شوي نوملړ پر بنسټ د شنبې له ورځې خوشي شي. خلیلزاد زیاتوي دی له دواړو لوریو هیله کوي چې سملاسي په دوحه کې خبرو ته کی. خو خغلی خلیلزاد د طالبانو وغوښتي چې په خپلو ژمنو ټینګ پاتې شي او د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي څو د بندیانو د ازادۍ بهیر په سمتوګه پلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د طالب بندیانو د بخښنې او له بنده د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړ. ارګوای د دې کار موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د خبرو پایل دی. د ولسمشر د وایان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر د فرمان پر اساس په لومړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د وی عمر روغتیایی وضعیت او د بند مودې ته په کتو باندې خوشی کیږي. دوی ټول بایومیټریکي دي او الیکري ضمانت ورکړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان چې تیر شپه ناوخته لاسلیک شوی څلور مادي لري. په لومړۍ ماده کې لیکل شوی د دې فرمان تر مخه چې کوم طالب بندیان له بنده خوشی کیږي لیکل ژمنه به کوي چې بیرته به د جګړې ډګر ته نه ستنېږي. او همدا ډول د فرمان تر مخه د بایومیټریکي معلوماتو له ثبت وروسته به د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ پیلېږي. د فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی په لومړي ګام کې بعد د پروان له زندان 1500 تنه طالب بندیان خوشی چې لړۍ یې د کپ په سلر وشتمه یعنی راتلونکي شنبه پیلېږي او هر ورځ به 100 تنه بندیان د عمر، روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام خوشي کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په دریمه ماده کې لیکل شوی نور 3500 طالب بندیان به د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیلېدو وروسته او د مذاکراتو په ترڅ کې خوشي کیږي او به هر دوه اونیو کې به 1500 تنه طالب بندیان خوشي شي په دې شرط چې تاوتریخوالی د پام وړ کم شي. د فرمان په څلورمه ماده کې لیکل شوی د ملي امنیت شورا د دې فرمان عملي کولو مسؤلیت لري او نور اړوند ادارې به همکاري کوي. خو طالبانو بیا ویلي دوی امریکایي پلاوي ته د 15000 کسانو نوملړ سپارلې چې هیڅ څوک پکې جال نشي کولای. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي د بندیانو د سپارلو په اړه یو شرط دا دی چې په یو دخته یا هم زندان کې به یورسته له هغه دوی ته تسلیموي چې دوی پلاوي تصدیق کړي او هماغه زندانیان وي چې دوی یې نوملړ سپارلې دي. خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د زرو بندیانو د خوشی کېدو په اړه هیڅ جزئیات نه دی ورکړي چې په دغو بندیانو کې کوم کسان شامل دي. بلخوا بیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنه ښایي. د دې کمیسیون مرستیال نعیم نظری
مو به یې ورسیم کې
ته وایي موږ پر دې باور یو هغه بندیان چې جنگي او بشري جنایتونه یې کړی او همدا ډول هغه بندیان چې د خلکو لپاره په ادعا وشته په هیڅ صورت باید د ازادۍ دونکو په نوم لړ کې ځای ونه لګي. قربانیان او یا هم د افغانستان خلک باید د هغوی په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پښتنو اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو وام اوریدل چې ولسمشر مانی ویلي په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي. په دې اړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي له هر آزاد شوي زنداني لیکلې ژمنه اخیستل کېږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ستنېږي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د طالب بندیانو د آزادېدو په برخه کې د بشر حقونو د نقص ویره شته. د دې سازمان رئیس لال ګل لالوایی مهمه و چې په دې اړه د جګړې د قربانیانو له کورنیو څخه ټول پوښتنه شوې وای، خو اوس دا زندانیان پرېښودل کېږي. باید هغو کورنیو ته غرامت ورکړل شي چې د جګړې قربانیان دي. امید زهیرمل له لال ګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې د بشر حقونو د نقص اندېښنه څومره جدي ده.
یو د قانون خبره ده او یو حقوقي مسله ده او یو هغه کسان چې هغه په جنګي جرمونو باندې تورن شوي دي. که چېرته هغه کسان چې د 2012 نه مخکې یا د 2010 نه مخکې کوم کسان نیول شوي دي، د دې خلکو سره مونږ کار کړی دی. په هماغه وخت کې چې کله نیول کېده مونږ د دې لپاره آواز پورته کړی دی او په هم په اطلاعاتي قواوو باندې مونږ غږ کړی دی، هم په دولت باندې چې په دې نوم باندې خلک منیسي چې ته پلانې یو مختلف نمونه پې کړي خلک یا سیاسي انتقام واخلي. یو هغه خلک دي چې هغې په حقوق العبدی دعوو باندې تور شوي او یا دولت اکلا چانس ورکوي چې که په دې خلکو باندې څوک حقوق العبدی دعوی لري نو هغې باندې واضح خبره ده که د اسلامي نظر نه وګوري، که د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه وګوري، هغه د هیچا صلاحیت نه دی چې هغه خلک پرېښودل شي. او که چېرته یو څوک په جنګي جرمونو باندې تور شوي یا هم دولت په دې اړوند باندې باید دقیق فکر وکړي.
اوس کوم ټوکو ته اړ یقلا پام وشي چې لږ تر لږه که د سولې په خاطر باندې هم هغه کسان چې تر ډیره د بشر حقونو په نقص باندې تورندې خلاصیږي، چې لږ تر لږه د بشري حقونو د نقص مسایل پکې تر ډیره مطرح نشي.
ډیره مهمه پوښتنه ده. هر یو سوله چې راځي د عدالت تامین لپاره راځي. که په هر سوله کې عدالت ته پام ونه شي، پاملرنه ونه شي، زه فکر نه کوم چې هغه سوله دې پایدار سوله وسی. هغه د یو ظلم نه بل ظلم تولیدیږي. نو په دې خاطر باندې د سوله په راتلو کې د عدالت مسله چې ده تر ټولو حتمي خبره ده. باید د جنګ ښکېل خواوې په دې باندې قانع اوسېږي، په خپله باندې د آواز پورته کړي که واقعا دوی یو پایداره صلح غواړي او دوی په افغانستان کې جنګ ته د پای ټکی پیدا کوي.
یو غټ بحث همدا دی لال صاحب، چې د جګړې قربانیانو کورنۍ سره هم باید د قناعت په برخه کې یو شمېر بحثونه شوی وای. اوس د دې لپاره حد اقلا چې د دغې کورنیو د جګړې د قربانیانو د کورنیو هغه قناعت لږ تر لږه حاصل شي، حکومت څه وکړي؟
په کار دا و چې په دې اړوند باندې د قربانیانو نه ټول پوښتنه شوې وای او زه فکر کوم چې ډېرې قربانیان په دې نظر باندې دي که مونږ قربانۍ هم ورکړي دي، مونږ مالي او فزیکي ځاني خساره مند شوي هم یو، خو ډېرې د خولې نه چې مونږ اورېدل کېږي هغوی وایي چې مونږ د یو ملي پروسې دپاره، د صلح دپاره چې ولس ډېر تږی دی او ارمانجن دی، هغوی وایي چې مونږ دا د خپلو هم مالي او هم ځاني دغه نه اختاراتو نه تېرېدونکي او تېرېدلو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوړه په کابل ښار کې دوه سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوي دي. کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ چې دواړه ورونه دي، دوی آزادي رادیو ته وویل چې دوی په دې دلیل وهل شوي چې په هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی. په همدې حال کې د کابل امنیه قوماندانۍ بیا وایي چې د سکانو په وړاندې د تاوتریخوالی وروستۍ پیښې په تړاو باندې پلټنې روانې دي. دا موضوع ډیوه نادر تعقیب کړې ده. ډیوه جان را سره همدا اوس په سټوډیو کې ده، مهرباني وکړئ ډیوه.
کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ تیره ورځ د سه شنبه په ورځ د مازدیګر 4 بجې په دوکان کې د نامعلومو کسانو لخوا وهل شول. کلدیپ او اجمیت دواړه ورونه دي. د دوی دواړو په وینا نامعلومو کسانو په دې دلیل وهلي چې هند کې د هندوستان حکومت لخوا له مسلمانانو سره تاوتریخوالی روان دی. په ولسي جرګه کې د سکانو استازی نریندرا سنگ خالصا کابل ښار کې د سکانو د دې وضعیت په تړاو اندېښمن دی. د کب میاشتې په لومړیو کې هم د کابل ښار کارته پروان سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پردیکا په نوم یوه هنده ووژله او د کور شته شتمنۍ او سره زر یې هم له ځان سره یوړل. کلدیپ او اجمیت چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له هیچ چا سره شخصي دښمني نه لري او هیله مند دي چې حکومت پر دوی برید کوونکي ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري.
یا دمسه صاحب دکان کې راغلو، زه سودا مې ورکوم، اول دوه نفر و درې نفر بیا زاد پورت وکړ څنګه پر ټول دکان یې ګډ بډ کړ ټول شیان یې ټول کړ پیسې مې چې چین دی اوره یا خبر نه کو دوم څه خبرې وکړ چې صرف دې خاط سوار کا تاسو هندستان کې دسه ګره مونږ تاسو دلته نه پریږو
پنځه شپه کسان یو ځای شو ما رورې وټه کول ما وټه دکان کې ګډوډي وکړ بس درېنیم لکه ډېر لکه ساره شوې ده دا سیا وځه مو کې تاسو په انټکټاس مو مسلمانانو باندې جوړ تاسو
د کابل امنیه قمندانې ویان بیا د دې پیښې د سیړلو خبر ورکوي. فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ باندې حمله کوونکي یې په ګوته کړي دي. دا موضوع د پولیسو د سیړنې لاندې ده. کس تثبیت شوی او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. په هندوستان کې د طبیعت د وروستي قانون تر تصویب وروسته هند کې د مسلمانانو او حکومت ترمنځ سخت اختلافات او تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې افغانستان کې هم غبرګونونه راوپاروي. دوه ورځې وړاندې په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ثبات او همپالنې ټیم غړی غازی نواز تڼي هم په دې تړاو خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې هندوستان کې د هند حکومت لخوا په مسلمانانو زور زیاتی د افغانستان سره ښکاره دښمني ده. بل اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه ډیو جانې درنو اوریدونکو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی دا روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شي. پته مو دا ازادي راډیو ټکه کام ورزو کندهار ته د کندهار اوسیدونکو وای قاچاقي لاري او له پاکستان سره پرانستې سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خپرېدو ویر زیاته کړي. خلک وای چې روغتیي مسؤلین دي د کورونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره د سپین بولدک او چمن ترمن سرحد کې دراتونکو مسافرو د څار لپاره جدي ګامونه واخلي. صادق ریختینه لکندهار په دې اړه راپور لري.
په هرات او سمنګان ولایتونو کې د کورونا وایرس تر وو مثبت پیښو وروسته کندهار ته قاچاقي لارو او له پاکستان سره پرانیستي سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خپرېدو په برخه کې د خلکو ویره زیاته کړې. پر ډیورین کرښه د سپین بولدک له لارې هر ورځ 15,000 کسان په غیر قانوني توګه تګ راتګ کوي. دغه راز له هرات، فراه او نیمروز ولایتونو څخه هم هر ورځ په سلګونه کسان دغه ولایت سفر کوي چې دې چارې د کورونا وایرس د خپرېدو ګواښ زیات کړي. د ایمال او لالی په نمونه د کندهار دوتنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي مسولین دي د کورونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ سرحد کې د راتلونکو مسافرو د سار لپاره جدي ګامونه واخلي.
دغه د کورونا وایرس چې پاکستان کې تشخیص شوی دی نو اوس د پاکستان لارې لکېږي. موږ ډېر خوشین یو د روغتیا وزارت څخه دا هیله لرو چې نو دا څه کنټرول کې او پر خپل روغتیایي ټیم باندې ډېر فشار واچي چې ټوله ته کنټرول کړي. خدای نه خواسته د کندهار خلک یا په عموما د ټول افغانستان خلک پښتانه شي
چې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې ثبت شوي دي. نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا غواړو چې دوی هلته یو لیبراتوري ته جوړ کړي او دا خلک تشخیص کړي. خدای نه کړه که دا وایرس کندهار ته انتقال شي نو ډېرې بده پایله به ولري، ځکه چې موږ د پښو لوېدلي خلک یو او بیا د دې وایرس تشخیص کول په کندهار کې بیا په افغانستان کې ګران کار دی.
بلخوا د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری هم کندهار ته قاچاقي لاري او لګاونډي هیواد پاکستان سره پر ډیورین کرښه د ناقانونه تګ راتګ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دغه چارې د کورونا وایرس ترڅنګ د نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ګواښ زیات کړي.
غیر قانوني کسان چې د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته راوړي تقریبا ورځنی شمیر 10,000 to 15,000 کسانو پرې دي. موږ په دې اړه اندېښنه لرو او دا موضوع د بولدک د کمیساری سره او همدارنګه د کابل مرکزی ادارې سره شریکه کړې ده، خپل د عامه روغتیا وزارت سره شریکه شوې ده. په دې اړه غواړو چې دولتونو تر مابین یو تفاهم راشي څنګه وکولای شو د غیر قانوني کسانو مخنیوی.
د کندهار د امیر اختیار زیاته وی چې تر اوسه په کندهار کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده سبسوي، خو دغه وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر نیول سوي.
1500 تنه روغتیایي کارکونکو معمولا روزلي د کورونا وایرس د مشکلاتو په اړه د ستونزو په اړه د تشخیص په اړه دا کسان وظیفه لري چې پولیسوالیو کې اما په هوایي کلینیک په کلینیک او خصوصا د واکسین کسان چې هلته ځي په لرې سیمو کې دین دوستانو سره مخ کیږي، هغه حتی په مساجدو په ځینو مسایلو کې دا هم پلان لرو چې وکولای شو داسې دا خپل پیغامونه نشر کړو. د ولایت مقام خپل د جنایي والی سره ترابري لاندې یو کمیټه ایجاد کوي استراري چې هغه باجلو پیښته خصوصا د کورونا وایرس په اړه د ټول اړوند پیښته لاسرسي ولري. موږ الحمدلله تر اوسه پر په کندهار ولایت کې هیڅ مثبت پیښه د کورونا نه لرو.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا و مثبت پیښه سبسوي چې 15 په هرات او 2 په سمنګان ولایت کې دي.
زمونږ غږ لازدی رادیو نوري و موردل چې د کندهار اوسیدونکو له پاکستان سره پرانسته سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خبرېدو په اړه باندې ویره زیاته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي. ایران هم هغه هیواد دی چې له چین راوروسته پکې دغه وایرس په چټکۍ باندې پرمختګ کوي. ایران هم له افغانستان سره سرحدي پوله لري. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له تهران غوښتنه کړې ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان د لنډ وخت لپاره خوشې کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې په دې هیواد کې په دې وایرس تر 290 زیات کسان مړه شوي. د وزارت په حواله په دې ناروغۍ تر 80,000 ډېر کسان هم اخته شوي دي. خو د خبري اژانسونو په حواله په ایران کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو ارقام تر دې هم زیات دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د کورونا یا کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له تهرانه د ټولو بندیانو د موقتی خوشې کېدو غوښتنه وکړه. شغلی رحمان پرون سیشنبه د سویس په جنیوا ښار کې خبرلانو ته وویل په ایران کې دوه طبیعت لرونکي یا هم بهرني وګړي د کورونا وایرس له واقعي خطر سره مخامخ دي، ځکه دوی پر خپل حالات ډیر اندېښمن دي. د ایران د قضایه قوې رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول شاوخوا 10,000 بندیان خوشي کړي دي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وژونکي وایرس سخت ځپلی دی. دغه وایرس اول په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور سو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کې انوش جهانپور پرون سیشن به په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
مجموع جانباختگان
د کووید 19 یا کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 291 ته رسیدلی. دغه کسان د 80,240 کسانو له ډلې دي چې دا ناروغي پکې تشخیص شوی وه. 2,011 کسان چې روغ شوي وو له روغتون څخه رخصت شوي دي. دا ارقام په داسې کې خپرېږي چې د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله بېلابېلو رسنیو په 13 ولایتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر لږ تر لږه 928 تنه شوبلی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویاند وی چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او په راتلونکو ورځو کې به دا شمیر نور هم زیات سي. د ایران ایرنا خبری اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د روغتیا وزارت چارواکو د روغتیا محلي مسؤلان په کورونا وایرس د مړو کسانو د شمیر له اعلانه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ پخوانی کاندیدا وایي د افغانستان د سولې په هر موافقه کې باید خزي ونډه ولري. هیلری کلینټن ویلي د سولې هغه موافقه دوام نشي کولای چې د افغاني ټولنې نیمایي قشر یعنې خزي پکې ونډه ونه لري. خو د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی تیر یکشنبه ډاډ ورکړی و چې د افغان ښځو له سلامه شروع پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح یو بل راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو یوې مخکښې سیاستوالې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. هیلری کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د ولسمشري په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیده وه دا خبرې پرون سه شنبه وکړې. میرمن کلینټن چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه رابلل سوې جلسې ته خبرې کولې زیاته کړه.
Women must be included and women's
په افغانستان کې د سولې په هر موافقه کې باید شزي داخلي وي او د هغوی حقونو ته درناوی وسی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودې او د هرې موافقې د دوام لپاره شزي مهم دي. که شزي څنډې ته سي د پایدار سولې لیدلوري به له منځه ولاړ سي. که ټولنه سره وویشل سوه او شزي حاشیې ته ولاړې سي ډېر احتمال لري چې ترورستان ځان ته پناه ځای پیدا کړي. میرمن کلینټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ. د هغې په خبره کلي چې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې وي د پایدار سولې راوستل ستونزمن کیږي. میرمن کلینټن د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لسلیک شوې موافقې ته په اشاره وویل
It is difficult
to have an agreement.
دا به ګرانې وي که د یو هیواد حکومت چې تمه لري پیاوړی وي او دوام پیدا کړي له موافقې څنډې ته پرېږدي او یو موافقه وکړي. که د یو هیواد نیمایي وګړي یعنې ښځې څنډې ته پرېږدي، د یوې موافقې ساتل ستونزمن کېږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ځینو فعالانو هم شکایت کړی و چې د سولې په پروسه کې د دوی اندېښنې له پامه غورځول سوي دي. بلخوا د افغانستان لومړۍ میرمنې ډاډ ورکړې چې د افغان ښځو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کېږي. رولا غني د مارچ پر اتمه د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د ښځو له ګډون پرته به د سولې په اړه د تړلو دروازو تر شا کومه پرېکړه ونه سي.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د ماجیګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. ناجیه ساپۍ یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشرۍ د لوړې له مراسمو وروسته نور اجرایي ریاست وجود نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست همدارنګه ډاډ ورکوي هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ګرځي کوم چې د افغانستان له زندانونو خوشې کیږي. د سالنګ لویه لار د واورې ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پاکستان د حکومت یو ویان وایي د دغه هیواد د هوایي ځواک یوه الوتکه پلازمینې اسلام آباد ته نږدې نسکوره شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت بیا وایي په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د ناروغانو شمیر نن نسو ته رسیدلی. د اوکراین چارواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه ښوونځي او پوهنتونونه بندوي. دا اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتنه وکړه په بشري لحاظ ټول امریکایي وګړي چې په دغه هیواد کې په غلطه توقیف شوي د بشر دوستۍ له مخې خوشې کړي. او د روسیې پارلمان ولسي جرګې یا دوما د یوې لایحې درېیمه وروستۍ کتنه چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم پکې شامل دي تصویب کړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هندوستان کې د ایرلند په وړاندې د دریو شلوریزه سیالیو له ترسره کولو وروسته نن هیواد ته رسنه شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې لوبډله به نن مازدیګر 15 بجې هیواد ته راورسیږي چې په ویاړې په کرکټ بورډ کې هم مراسم نیول شوي دي. ملي لوبډلې په هندوستان کې د ایرلند په وړاندې د درې شلوریزه سیالیو لړۍ دوه د یو په وړاندې وګټله او د دې سیالیو جامې په خپل نوم کړ. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه سیالۍ ځنډول شوې. د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوې وه چې افغان لوبډله د بنگلاديش او عمان په وړاندې سیالۍ وکړي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له امله دا سیالۍ د فوټبال د نړیوال فدراسیون او د غشان د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون له لوري ځنډول شوې. د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د فوټبال د نړیوال جام او د غشان د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوې وه چې دا سیالۍ د روان کال د مارچ د میاشتې په 26مه او 31مه نیټه ترسره شي. او د دې نور اخوا په افغانستان کې هم د دغه وایرس د خپرېدو له ویرې زیات شمېرې سیالۍ لغوه یا هم ځنډول شوي. هرات هغه ولایت دی چې د فوټبال د تنکیو ځوانانو د فوټبال سیالۍ پکې تر نامعلومي مودې ځنډول شوي دي. درنو اوریدونکو، ورزشی خبرونه مو هم واوریدل. په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 3 دیرش دقیقې دی. له دې وروسته دوه ونیس پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او د غشان ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو. دا به هم را سره اوري تر بیا د الله پامن.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو، سلام نوم یو منی. دا بشری او اساسي حقوقونو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، دا جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. دا خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقونو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د چیرن یا ورزونی د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سارندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د ده د جرم د نفع په هغې کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دي چې هغه اسباب د جرم پې واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایلي. د هغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفی ارگانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پې ثابته کړي. دا کشفی ارگانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارگانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقارب نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دای راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کومې شمېرې په کومې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون. بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سته چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټر سکیل و، چا سره په موټر و، چی شو؟ نو دغه د کشفی ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې دراز افشا کول، د څوک چې شهادت ته راځي، شواهد ورکوي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته د ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی و د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې و سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو دغه هغه قبلېدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پېښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چېرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعا دغه هغه مشخصات درج کېږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کېږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومېږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کېږي. یو او که چېرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسول او ثابت اسول چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي. د محکمې له چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیه ده هم یو جرم دی شاهد ته، شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیه کې، بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دی باندې سپریږي سهار سهار په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړون کی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. په افغانستان کې د پسرلنۍ لوبو په تاریخ خبر یاست؟
د دې لوبو تاریخ اصلا د بشر د پیدایښت سره تړلی دی. خو دلته په افغانستان کې موږ تاریخونه کې چې آریایي مخینه لري، د یوه پاچا په وخت کې به ځوانانو بیل بیل لوبې کولې، پیغلو اتڼونه به کوله.
لبخوا زمان اوس خواه بیاد تر ووس کمی لوب دود دی
بوده پارم بازی و شلا بازی بم کولا او چارماغ بازی هم و از چارماز بم چول او بل دی اکثر دی جونو پا منز که سپیده اغا چندری ورتوی لیو قسم تیگ بم جوڑه ولی نره یا غم چول خطون کش کول
بار کرار نرگیس و یه جام بار کرد هر گل بطی یه یا بسو هر پانا خمار ده
پپ سرلی که بیلا بیلی لوبی چار زخت لری
آغا خستگی و چی دوی با پا طول کال که پا جیمی که پا کورونی که و تبیات صدخوان بخستولو دا پارا دا غروه پلمونو دشتو که با دا خپل ساتیری و خپل پام غلطا
شوردی زیرو پم پا کیز غیزی عرشا بازی فریادی شو
نن امدا موضوع چی رو پا پایل که دا پسر لنه لوبو تاریخ تا تبکی گو بیای ارزخت در تروخانه کو او دا پسر لنه لوبو پاکل دا خلکو خبری هم آورو دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره وسی
هر پان خمار ده هر گلاب مشرب شو تا دمست پسر ده
پری دی چې دا توري وریزی وژړی پری دی چې خزان تیر شي بهار جوړ شي پری دی د نرګس سترګې خماری شي پری دی په چمن کې لالزار جوړ شي پسرلی د خوښیو خوشبویو ښکلاوو د مرغانو د شور د ویالو د بهیدلو د چمنونو د شنه کیدلو د غرونو د سمسوریدلو او د نری باران او ملایمو وږمو موسم دی. پسرلی هغه وخت دی چاره خوا د طبیعت ښکلا او جلال لیدل کیږي. لوړ چینارونه، د اوبو ډک خوړونه، پاسمان کې له نری وریځې څخه راوتلی زرغون لمر هغه څه دي چې د هر انسان په زړه کې د راتلونکي ژوند لپاره بې شمېره هیلې او امیدونه غوړوي. د پسرلي له ګڼو ښېګڼو سره یوه دا ده چې خلک له خپلو کورونو څخه راوځي او په بېلابېلو پسرلنیو لوبو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تېروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه وپوښتلي چې د پسرلنیو لوبو تاریخ چیرې رسیږي. نوموړی په پیل کې یو شمېر پسرلنۍ لوبې هم یادوي.
کراسو په افغانستان کې یو ډول لوبې د خوسي په نامه کېږي، بل ډول لوبې جټي ورته وایي. جټي داسې دي چې هلته کاڼې او ډبرې دروي، څو کتاره او د کتارونه بیا د لیرې څخه په دې ولي او خپل ښکار او خپل دغه پر دې باندې، البته په پسته مځکه کښې چې باران سوی وي. بل غېږه ده، کله چې باران وسي د پسرلي کې مځکه پسته سي، په دا پسته مځکه کې بیا ځوانان ځي یو د بل غېژبازي یا کشتګیري یا دغه کوي. بل هم دورا ده، دورا پټو یا څادر تاوی او یو بل پوی یو گردی خط کاجی دا لوبه کی او بل لوبه هم د زغاستی سیالی دی او بل هم د بیل لوبه د بیل لوبه یا د بیلچی لوبه چې هغه د خانان بیلچی باندې یو ډول ساتیری کی. د دې لوبه تاریخ اصلا د بشر د پیدایښت سره تړلی دی. تاریخونه کی چې آریایي مخینه لري، د یما پچا په وخت کې به ځوانانو بیل بیل لوبه کوله، پیغلو اتڼونه به کوله. یو خدای چې په دې کې روحي سکون وو، بل دغه د طبیعت کم شکولا چوه، دغه طبیعت د شکولا څخه خوند اخیستل و او خپل وخت په خوشی باندې تیرول و د دوستانو سره.
په پخوا وختونو کې هغه پسرلنۍ لوبې د خلکو په منځ کې دود وې چې د وسایلو جوړول به د دوی د خپل فکر او شهور زیږنده وه. د بیلګې په توګه بیډۍ یادولی شو. بیډۍ د مال په پخوا کې هغه هډوکی دی چې د لوبو ښایسته وسیله ورنه جوړیږي. د بغلان اوسینکی عبدالکریم عظیمی له بیډۍ سره ځینې نورې هغه لوبې هم یادوي چې له پلار نیکه څخه په میراث ورته پاتې دي.
بوده پارم بازی و تشلا بازی بم کوله او چارماغ بازی هم و از چارماز بم اچول او بل د اکثره د نجونو په منځ کې سکیده هغه چندری ورته ویلې او قسم تیږ بم جوړول یا نری هغه مو اچولې خطونه کش کول بلاخره چندری به وي او توپ ډنډی ورته ویلې او قسم لوبه وه چې شکل د کرکټ ده. اوس په کرکټ کې او وکټ یې وویلې په توپ باندې هلته به کس ویشته دښتو ته بم تلو. خو اوس د تلیفونو د ټکنالوژي سره لوب تغیر کړه دا اته ماشومان وکالن اته کلن هم ټلیفون استفاده کوي گیم وی په ټلیفونو کې خو تشله بازی چار ماس بازی او سره بده پرم بازی او سم رواج تا قطه بازی به کوله یو قسم بل مونږ بیډی ورته ویل مال په وخه کې یو اډو کې دا بازی مثلا دشت بازی او تل چمن کې بکې نه اصل په دش پکس میږي بیډی به کوله یا مثلا سترنج تختې به راوړل کله وس دی لوبي کول مونږ ور سره ناستو مالات کول مثلا چای راوړو ډوډۍ راوړو دار راوړو وبر راوړو دا مور سره کول او بل اخر دوی سترنج لوبي نه لذت اخست دوی سترنج کول کرامبول ډیر عام
په کونړ کې بیا بل ډول سرلنې لوبي کېدلې هغه داسې چې څو تنه بسره یو ځای شول په دوه ډلو به وویشل شول د شپې په تیاره کې به د سپوږمۍ رڼا ته پټ شوي شیان پیدا کول. نورې خبرې د یادې سیمې له اوسیدونکي جمال الدین څخه اورو.
دا پټ پهونه هم ډېر کو او شغلات یې به وتی دیوالونو به کرکې ایستلې واته لس کسان به مرګړي شول شغلات یې به ایستل دا کرکې به په دیوالونو ایستلې یو چپړو نه لاندې د یو ځایونو نه لاندې پټ پټ ځو نقطو کې به ځوانه دا خاتون ایستل دغه پنځو کسانو بیا چې باغی به ټیم پوره شو د نور پنځو ته به ویلې چې موږ کار خلاص شو دی به بیا ګرځېدل هغه به پیدا کول نو هغه شغلات به ول ورانول به کنه دا لو به ډیر کېدل او بل پټ پونه به کېده پنځه لسمې دا سپومې چې به ولاړ نو د شپې به دا پټ پونه ډیر کېده یو کس به پټېده او دا غنور به پسې ګرځېدل بل دا پټ دانه به وته ویل چې یو کس به دغه شو دا کیناست یو چې به پدې یو ځکه به ول پټاو کنه څو به پسې ګرځېدل هغه به ول غدانه راځتل اینه شکل ځوانه لکه د پټ پونه یا د شغلاتی کړه کانه یو څه بلا به مثال د خبرې دا انسان به د څه کیناست په کې به وغځول بل کس به دانه وته دغه کوله دا پټاوله صادر کې به وته یو ځکه وټړو دا د څه واچو چې څوک په پینې هغه به وته صادر کې شه دغه چې به بر سو شو لا به باغه کیناست به به هغه کې پټاوله
بس کشی غلو بده چهار وقت پا تیره بیا ده پسرلی پا موسم که پا شمالی ولایتو که زیاده کیگی. آسو نورته پا دیر لوره بای اخستل کیگی. ده لوبه پا وراز لدیر و لروزاینو سخن نندارچیان ورته رزی. او لوبه ده گنو گدون که اون که پا مخ که پیلیگی. ده غور اسیدون که رستم وای چه ده خپلا پا دو پسرلنه و لوبه که گدون کرده دی.
د موږ په ولایت کې دوه لوبې چې ډېرې مشهورې دي پسرلي کې وي یو دوره بازی ورته وایي چې د ځوانان لوبې کوي او یو بزکشي بزکشي چې دا د سات ولایت او هغه د ولسوالۍ نه ډېر لرې ځایونه خلک ورته راځي خصا یا وزای او سرلی چې الالوي هغه هم خط ورته چی وي نو بیا هغو کې خو ډېر خلک وي ډېر مشهور آسان چغل ته ډیر قیمت ده ته دغه بوسکشی د پوره خلک زیده فاریاب او د مزار آسان ویلی په ډیر غټ قیمت باندې آسان خریداری کی نو بیالته یو نوم ده د چي پلاني اوس بس میدان وګټو دا یو ډیر غټ نوم دی په دوه نومه باندې خلک ډیر غټ پیسې مصرفوي نو دغه د عمل په حواله چې نوروز جشن ده شروع ته 1500 د عمل د دوام لري دوره بازی چې ده ځوانان په ټولو کلی کې د منطقې چشنی وی دوه درې کلی سره یو ځای کی وغه بازی په هر کلی کې ده نری پټو ان داس دا تاوی ډیر کلک یو ډیر غشت خط کش کی داس خط جوړی وی غرت به پدې کې ځوانان یو ګروپ دینه نه ویل اور یو ګروپ دې برونه په دوه پټوګان یو په چادر وی یو بل سره نو کله چې دای ور په کدا یم له په کټ په خای وی کې چیر و چې هغه د خط نه برون خلک ولګدل خو بس دا سو دی دا بل ګروپ نه وځي
زین نورې کلیوالې پسرلنې لوبه همشته په دې اکل له ملک جنت ګل څخه ورو چې د خپل کومه پسرلنې لوبه لبخوا څخه بیا تر وسه خوخه ده
یار خپل می د خصای کول ډیر خوخیږي د شاور میدان چې هغه کې تیګې نه چې هغه ځای پوسټي کلک نه څلور کسان می دوی وی خوخیږي دوه بلې خو کښلې لس وی خوخیږي لس بلې خو همدغه سره مل په مل کې چې څونه کسانې دوه ځای کېږي نیم یو خوخیږي نیم بلې خوخیږي
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمد عزیز سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د شاله مترزی په
دا سندره ستاسو مو سواوري دل ډیر له سعودي څخه وختم کولم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
ځي هم په پسرلی کې ځان ته بیل پسرلنې لوبې لري پښنوس مکو او حس کوچنرونو کې ټاله چوي چندري کوي په ګاټو سره خپل وخت خوښ تیروي او دې تورته نوري لوبې د ځان لپاره برابرې وي د کابل اوسیدونکو زاهد وحیدی وایي چې په پسرلی کې به ځوانان جنوبیا په کور کې ټاله چوي لکه ور بهر لوبه به د سبو کول وو
په سغلای به وینځو کې به پیغلی په کور کې غوب یا په بلخانه کې یا د کلا په دروازه کې پړای به پیدا کې بابا به چې جمعه ته لار دي به دې کې ټال واچو دینځو کې بیا به په دغه کې ټال خولې دې سلی په شپو کې بیا به باندې وته دې موږ په وطن کې یو ځنکې ورته وای یو درممی شوته وای به ټال لړنځو کې لاړلې دا درممیش به راوړل تل سو یو لسو بجو بیا به دې په راکای په سالا دې مزه کوله غره ته بختو له سهار دوره دې مکتب ته لاړم بیا به څو غره ته ته دې ورته وای یو رقم دې پسل دی پالاګو ګندنه نشي چې راشي دا شی دې ورته وای بیا به ما په چاکو لغره کې دی په چاکو مرا پرې کولې چا به لګ راوړي چا به 1 کیلو چا 2 کیلو چا 3 کیلو به مغره واخیستلې وړکۍ وړکۍ نجونو کې به اته لاس بسره یو جاسو چارخانه به جوړه کړه په یوه سوپه باندې به خاتون کاټ کړه چیندرې به کولې په غوړه کې زه پیګم دوی به لتا بایلو دا وغه دې سکل په پخو به ویلې دی غو به بیا غمه سی و
ماشومان هم په پسرلی کې ډیر خوښ وي دوی بیا بیله دنیا لري نو ځکه لوبي هم له لویانو سره توپیر لري د کابل په خار کې مول له یو ولس کلن ماشوم عبدالرحمن سره مرکه کړي ورته وکشي اوس پسرلی ده کنه ټول جای نشنه دیدار ته وایي چې په پسرلی کې کومه لوبه ډیره خوښيږي
پسرلی کې به کرکټ
کرکټ کوي
هو
ملګری لري
هو
کوم ځای کې کرکټ کوي
پاس نظر کې
شنه زور کې ښا د کرکټ لپاره خو ټوپی هغه نور لرګي دا شین لري
نه مونږه تیګو درو او کرکټ شنور په بیټ کې
غیر له کرکټ نه نور څه کوي بیرون
یو بل له پټي کې یا بغل له ټول په پټي کې بیا سي یو پیدا کول بیا به سي نور پیدا کړ بیا ول څوک پیدا کړی بیا ما غا سترګې پټي
د څه باندې چې درس وختم ټول لوب ته ورکی بیرون
نه درس وخت بیل یو هغه وخت بیل
درس مو سره وای
او ډیر مخخیږي پسل
ولې دی خوخیږي
ځکه ټول جام شنه او په پي کې پټي شنه وونه شنه او بل میوینې
او بل
کارغان چغی و هی
دی کارغانو چغی دی خوخیگی
او
نور دی کمرغانو دی خوخیگی
دی کارغا و دی باز
درنو دوستانو په دې اله چې ټول ژوند مو د پسرلی په څیر ښکلی او زرغون وي ژوند پشي بوکي خبرونه پای ته رسو تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
Some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tiny bitch to pick up like a love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in the two-seater.
Enemy شپی ورات دی ورکشا سکروٹی مڑی شپی اسی رو تناست یما بائی سکروٹی مڑی شپی اسی رو تائی خوب مڑے ہم پراستے نظر کمائے بائے خوب مڑے ہم پراستے سنت بداسی اللہ تعالی زکرم دیار خود سب سنت تورائے او بلا کمائے یار کچھ بزانت تورائے کچھا ویل وچی جانان را